مستری مشی د وایس اف امریکا دیوا یو ساده خبری خبرونه ده. تاسو زمغه خبرونه په ریډیو باندې اوري، د دغه ترڅنګ په ټي وی سکرینز باندې کتلی هم شي. د نننی خبرونه قرباني او بجالوان
او زم بختور شاه
او لاول هم تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ده.
د پاکستان د احتساب ادارې نیب د مخالفه سیاسي ګوند مسلم لیگ نون ډلې مرستیاله مشره مریم نواز د چودري شوګر ملز په مقدمه کې نیولې ده. حکومت د سیاسي مشرانو نیول احتساب غني، خو مخالفه سیاسي ګوندونه د حکومت په دغه کار ټکونه کوي او ورته سیاسي انتقام وای.
او هند د پاکستان لخوا د دغه هیوا د های کمشنر بیرته لګلو اړیکو کمولو پریکړې ته یو اړخیزه ګام ویلې دی، او په پاکستان یې غکړې دغه پریکړې ته دی بیا کتنه وکړي.
او د نارامه بلوچستان صوبې مرکزی خار کوټه کې نن درې کاله وړاندې په ځانمرګي برید کې د شپېتو نه زیاتو وکیلانو د وجنې درې مکلي ځلمانځل شوې ده. د پیښې پړه د طالبانو وایاند احسان الله احسان منلې وه چې دا وخت د پاکستان د پوځ سره دی.
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې ور په ور تاسو ته وړاندې کوم. زموږ ملګري اوسې اول هم ساسو پام راګرځو په رومني رپورټ ته.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې تاسو په ریډیو او هم په ټلویزیون باندې ګوري. په ریډیو او ری قدرمن اوریدونکو د پاکستان د احتساب ادارې یا نیب د مخالف سیاسي ګوند مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز د چودري شوګر ملز ریفرنس په نوم مقدمه کې د خپلو جایدادونو نخ کار کولو په تور باندې نیولې ده. په دغه باندې مخالفه سیاسي ګوندونو سخت خبرګون خودلې ده. د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي د عمران خان حکومت د امیرانه حکومتونو نه زیات بد مثالونه وړاندې کړي دي. د ډیور ډیو خبريال اورنګزیب خان په تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
پاکستان کې د احتساب کمی ادارې یا نیب د مسلم لیگ مشره او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز په یو مقدمه کې نیولې ده. د مریم نواز په گرفتاری پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د سیاسي مخالفینو زنانه په نخښه کوي. مریم نواز او د دوی د ترزوی یوسف عباس پر ضد د احتساب ادارې چودري شوګر ملز کې د اساسې نه خودلو قضیه جوړه کړې وه. مریم نواز نیب لخوا داسې حال نیول شوې ده چې خپل پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات لپاره لاهور کوټ لکپت بندیخانې ته رسیدلې وه، خو هلته نه دوی گرفتار کړه. مریم نواز نه وړاندې احتساب ادارې دا تپوس کړی و چې چودري شوګر مل جوړولو لپاره لګېدلې سرمایه تفصیل دې وړاندې کړي. او د مریم نواز نیولو پس احتساب ادارې خپل بیان کې ویلي دي د تفصیل نه ورکولو له وجې مریم نواز نیول شوې ده. مریم نواز چې کله ونیول شو نو هغه وخت د کمی سملې غونډه هم روانه وه. او د گرفتاری خبر خورېدو پس د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو پارلیمان ته ویلي دي چې د پاکستان تاریخ کې پوځي امیر ضیاءالحق یوازنی تن و چې د سیاسي مخالفینو زنانه به په نخښه کول. هغې نه پس اوس عمران خان د ضیاءالحق نه هم زیات غلط مثالونه وړاندې کړي دي.
یہ نیا آمیرانہ نیا پاکستان میں ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے غیرت ہو،
اس الفاظ کو
مردوں سے لڑے.
بلاول بٹو وای چې وزیر اعظم عمران خان د سیاسي مخالفینو زنانه نسی کچره دومره نر دی نو سړو سره د مقابله وکړي. بلاول بٹو د نه پس اسمبلی غونډه بایکاټ کړي دی. او جواب کې یو حکومتي وزیر مراد سید ویلی دی چې شاه کرپشن کړي دی هغه باندې ولکېږي او د مخالفو ګوندونو مشرانو پر ضد د بڑو رشوتونو مقدمه جوړې شوې دي.
ان کے اوپر بھی کرپشن کا الزام، خورشید شاہ کے اوپر بھی کرپشن کا الزام، احسان اقبال کے اوپر بھی کرپشن کا الزام.
مراد سید وای د مخالفو ګوندونو په مشرانو د بڑو رشوتونو مقدمه جوړې دي او دوی به هر حال حساب ورکوي. پارلیمان غونډه سپیکر د تاوتریخوالې پس ځنډولې ده او پارلیمان ودانې دننه د مخالفو ګوندونو او د حکومت مرستیالانو ترمنځ سوک سپیړه هم شوې ده. روستو میډیا سره خبرو په وخت د مسلم لیگ مشر حسن اقبال ویلي دي حکومت د مخالفو ګوندونو پر ضد د بډو رشوتونو مقدمه جوړوي، خو وزیر اعظم عمران خان تر اوسه انتخاباتو کمیسیون ته د خپل ساسو تفصیل نه دی ورکړی.
عمران خان کو اپنی ناجائز دولت کا حساب دینا ہوگا. میں نے
کسی اور ناجائز کی بات نہیں کی, دولت کی بات کی.
شیم.
احسان اقبال وی مون خو جواب ورکو خو عمران خان تبا هم جواب ورکول وی وزیر اعظم تر اوسه بار هیوادونه ملاو شوی رقم تفصیل انتخاباتو کمیسیون ته نه دی وړاندې کړی. مخالف سیاسی ګوندونه پاکستان تحریک انصاف حکومت باندې دا تور لګوي چې ریاستی ادارې سیاسي انتقام د پاره استعمالوي او د وخت د مخالفو ګوندونو هغه یو شمېر تنان په جیلونو کې دي چې په حکومت او ریاستی ادارو به کلاو تنقید کولو.
د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه دا اوس هم د هند او د پاکستان ترمنځ د کشمیر په مسله باندې چې کوم روسي تاوتریخوالی دی هغه کې پرمختګ کې کوم تفصیل دی. هند د پاکستان لخوا د دغه هیواد د های کمشنر سفیر بیرتا لیگلو اړیکو کمولو پریکړې ته یو اړخیزه ګام ویلې دي او په پاکستان یې غږ کړی دی چې دغه پریکړې ته دې بیا کتنه وکړی شي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هند سره د کړکیچ په وجه زیاته کړې ده چې افغانستان سره تجارت په دې باندې به کوم اغیز ونه شي. په دې حقله پوره تفصیل لري رابیه پیر.
د پاکستان د حکم ورسته په اسلام آباد کې د هندستان های کمشنر اجی بساریا خپل هیواد ته روان شوی دی او پاکستان یو ځل بیا د هندستان هغه د رضرت کړی چې هندي کشمیر ته د کورنۍ معاملې ده او ویلي چې دغه معاملې په سلامتی کونسل کې رابر سره کوي. پاکستان دا هم ویلي چې دغه معاملې به د افغانستان د روغې جوړې په اړه روان عمل باندې بد اغېز نه پریوزي. بل پلوته د ریپورټونو تر مخه د هندستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان څخه د پریکړو د بیا کتنې خواست کړي چې پکې د هندستان سره تجارت تړلو او سفارتي اړیکې محدود ساتلو پریکړه سوي وه. د هندستان لاړخه د کشمیر خصوصي حیثیت ختمولو وروسته د پاکستان د حکومت او فوج له اړخه سخت عکس العمل مخې ته را روان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن هم د مطبوعاتو سره خبرو کې وویل
هم نے فیصلہ کیا ہے دوبارہ اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل جانے کا, تو یہ جو تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی
معاملہ ہے, درست نہیں ہے. ہندوستان سره د ریل گاڑی سروس سمجھوتا ایکسپریس تھڑل سوی دی خو د پاکستان فضائی حدود تھڑول تر وسه پریکړه نه ده سوی. د دې څخه وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل هم خبری غونډه کړې و او د ډیوه ریډیو دغه پښتنې په جواب کې چې آیا د هندستان سره د اړیکو او اوسنی روان کشمیر حالاتو به د افغانستان د سولې په اړه څه اثر غورځي نو دی ول
افغان او اسکا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, یقینا ہم تو فیسیلیٹیٹر رول دے رہے ہیں.
پاکستان د مرستیال کردار لوبوي او دغه معاملې په د افغانستان د روغې جوړې عمل پر خبرو څه اثر و نه غورځي. 13 ورځ د کمی سلامتی په غونډه کې پریکړې سوي وي او ویل سوي چې د هندستان لاړه د کشمیر خصوصي حیثیت ختمولو وروسته به د هندستان سره تجارتي اړیکې ختم کړل سي او سفارتی اړیکې به محدود کړي سي. چې هندستان مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د هندستان د بهرنیو چارو لاړه خواستوي چې پاکستان دی د نوې ډیلی سره سوداګری اړیکې په تړلو او سفارتی اړیکې محدود کولو په معاملې بیا کتنه وکړي. بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل
وو همې کہہ رہے ہیں ہم نظر ثانی کریں, آئیے دونوں مل کے نظر ثانی کر لیتے.
هندستان دی خپل د ګامونو بیا کتنه وکړي نو پاکستان هم خپل د پریکړو بیا کتنه کولای سي. د پاکستان لاړه د دغه پریکړه ورسته په اسلام آباد کې د هندستان های کمشنر اجی بساریا ته د هیواد څخه د وتلو حکم هم ورکړی سوی وو او نن د رپورټونو تر مخه اجی بساریا د اسلام آباد څخه لاهور او بیا دلی ته روان سوی دی. بل پلوته امریکا ویلي چې د کشمیر په معاملې باندې پاکستان او هندستان نیغ په نیغه خبرو ملاتړ کوي. رابیه پیر, وایس اف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو، څنګه چې تاسو د عربیا پیر پر رپورت کې واوریدل چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د هند سره د روسي تاوتریخوالي په وجه به د افغانستان سره په تجارت کوم اغیز پرې نوزي، دا په داسې چې د پاکستان د سوداګرۍ د چارو مشیر عبدالرزاق داود دوی هم ویلي دي چې افغانستان ته د واګا د لارې هند سره د تجارت لاره پرانستلې نشي. په دې حقله چې کوم تفصیل مونږ ساسو لپاره لرو، په هغه کې د تاجرانو سره زموږ د خبریال خبرې اترې دي او د هغوی غبرګون دي چې په دغه ناسته کې دوی ته څه ویل شوي دي. الیاس خان موږ سره ملګری شوي دي، ورته هرکلی وایو. ستړي مشه الیاس صاحب. ډیره مننه. او د شاه محمود قریشی دغه وینا چې د کشمیر په لانجه باندې د چکم د افغانستان سره د پاکستان تجارت پاغي باندې به کوم اغیز پرې نوزي، او بیا د عبدالرزاق داود وینا چې د واګا د لارې هند سره د تجارت لار افغانستان لپاره پرانستې نشي، نو په دغه دا کې چې تاجران نستو هغوی سوای چې ټریډ بسنګ وی
جی بالکل وګمان نن چې کوم دغه د خارجه وزیر له خوا چې کوم دغه بیان مخ ته راغله دی، یا پرون چې کوم د عبدالرزاق داود د تجارت چې کوم مشر دی وزیر اعظم هغه په دې اړه باندې خبرې ترې کړې وي چې دوی به دغه پرفرنس شرکت اګریمنت لپاره افغانستان سفر کوي راتلونکي هفتو کې او دغه ته به اخیری شکل ورکوي. نو دا غین ارستو چې کومه زمونږ دلته کې تاجرانو سره خبرې ترې شېږي دي، خاص کر د اس پی سی سی ای د فیډریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری چې کوم صدر دی موجوده انجینیر داروخان اچګزی سره، نو د هغوی نمته تاسو کولو چې د دې د کشمیر د شخړې با آیا د افغانستان او د هند پرمنځ چې د واګي پولی د لارې کم تجارت کیږي په دې وسه بد اغیز پروزی، ولې چې تر دې د مپورې نو خو د پاکستان حکومت دا ویلی دی چې دغه تجارت تړل شوی دی یا نه تړل شوی، نه په اسلام آباد کې افغان سفارت په دې اړه باندې څه وینا کړې ده چې آیا دغه تجارت موجوده وخت کې شته او کنه. خو چې د داروخان اچزی صاحب دغه وینا وا چې کم دغه د هند ته په افغانستان نه صرف خوراکي توکي تلل لکه اوچی میوه یا چې کم نور فروټ هغه بتلل او د هند نه د واګي پورې د لارې افغانستان ته سیزونه نتلل، خو تر دې دمه پورې دغه سیزونه تلل خو روان دي. البته د ده یو میټنګ شوی دی عبدالرزاق داود سره د اف سی سی ای د مشرانو، او په هغې کې ورته دغه ویلي دي عبدالرزاق داود چې کوم سیزونه د وړاندې نه شیډیول دي یا هغه اخیستی شوي دي، هغه کسټم ته پراته دي، ډرای پورټس باندې پراته دي یا په لاره دي، هغه خو به خپلو ځایونو ته رسي. البته چې کوم نوی لورنامه ده هغه بدوی نه کوي دوی سره.
او الیاس صاحب، زموږ د اوریدونکو د معلوماتو لپاره هغه کوم رقم یا کوم ډول تجارت دی چې افغانستان یې د هندوستان سره کوي؟ تاسو یوازې خوراکي شیان یاد کا، آیا دا یوازې دې پورې محدود دي؟
خاص کر چې کوم اوران دی خو د افغانستان نه هم سيزونه د هند نه افغانستان ته تلل، څنګه چې زیاتره د افغانستان نه خوراکي سيزونه هند ته ځي د واګي پوری د لارې، خو چې کله نه د هند او د پاکستان د اړیکې ورځ تر ورځ خرابېدو طرف ته روانې دي، نو اوس چې کوم تاجران دي دلته هغه سره زموږ خبرې کیږي، نو د هغوی دغه ویناوه چې دغه تجارت د ډیرو ورځو راهسې تقریبا صرف خوراکي سيزونو ته محدود پاتې شوی دی، او هغه صرف د افغانستان نه دغه خوراکي سيزونه هند ته ځي. البته د هند نه به چې پخوا کوم د افغانستان د ضرورت سيزونه وو هغه اوس تر ډېره حده پورې کم شوي دي، بلکې د دې دغه وینا ده چې هغه د نش برابر دي، او صرف دا اوس د دواړه اخیزه تجارت په صرف یو اخیزه تجارت پاتې شوی دی.
مننه کوم تاسو نه الیاس صاحب د دغه معلوماتو د ډیوا اوریدونکو سره او کتونکو سره د شریکولو مننه.
مننه دي.
درمن اوریدونکو او لیدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا دا چې تاسو یې په ریډیو او په ټلویزیون باندې ګورئ هم د پاکستان او د هندستان ترمنځ د تاوتریخوالي ورستو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت بس کیږي هر څه ک د ټرمپ انتظامیه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نه په واشنگټن کې دا غوښتنه کړې و چې پاکستان به د هندستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت چې کومه لار ده په دغه کې به اسانتیاوي ورکوي. د باندې سړنه خلو زمنګ همکار افتخار حسین زمنګ سره د ویډیو لینک ته لاري مرګره دي. افتخار صاحب په خیر
مننه مختار شه.
افتخار کدا راته وایي چې د پاکستان او د هندستان ترمنځ چې دغه تاو تریخواله راغله شاه محمود قریشی ویلي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت د بایلیټرل ایشو دا داسې نه ده چې پاکستان دغه اکسس افغانستان ته ورکی چې هغه د پاکستان د خاوري د هندستان سره تجارت وکي. نو تاسو څنګه غنئ چې کمی غوښتنې امریکا د پاکستان نه کړې وي په دې وخت کې پاکستان به دغه څومره ومني؟
یقینا دا ډیره مهمه خبره ده ځکه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې کله د جولای په دلته دوشتم او درشتم نیټه په واشنگټن کې هم په دغه محل د وایټ هاوس سینیئر ایڈمنیسٹریشن افیشل یعنی چې کوم سینیئر انتظامی چارواکي د غوی لخوا خبرې ترې وشولې او په هغه کې یو شمیر غوښتنې وي. یو غوښتنه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه هغه دا و چې پاکستان باید د هند او د افغانستان ترمنځ تجارت ته چدين او لارا ورکی او پدې کې کومک وکي. او د خبردار چې پاکستان وخت په وخت دا وی چیرې د ریجنل کنیکټیویټي غواړي، مطلب په دغه سیمه کې د نور هیوادونو سره د تجارت لپاره چې دینو لارې او نور چې کوم طریقې کار دي اسمول غواړي. نو اوس پدې کې بنیادی خبره ده چې افغانستان هم تجارت غواړي د پاکستان د لارې د واګا د بارډر او هغه چیرې دا زیات سیدی ته دا اسانه لار ده. خو اوس تر اوسه پورې چې سونه وچه میوه خالی ده د پاکستان د لارې زی خو غوري ده هغه اړخنه په بارډر باندې هیڅ سیزم افغانستان ته نشي راتله، پاکستان دا اجازه نه ورکي او د دریز د چیرې دا موږ نشو کولای. خو کته سو غوري نو د هند سره د افغانستان ډیر غټ تجارت ته مثال په توګه مالوچ زی چې کم کارټن دی دغلته وړې زی تازه میوه انګور سیوان دا ټول سیزونه زی د دین علاوه سرمنی کیمیکل او د دوایانو کې استعمالیدونکي شایان چي دي. نو دا هم زی دا غزینه په کال 2011 په ختمېدو 2.5 میلیونه ډالر او تیر کال دا نور هم زیات شوه دي د هندستان او د افغانستان تجارت چي دي. او بیا د کابل ندوی دغه کاریډور هم تیر کال چي دي جوړ کو هوایی او هغه سامانونه چې دلته کې پاتې شوی وو د پاکستان د لارو د بندیدو د وجې نو هغه په هغه لار باندې وړل. د پاکستان حکومت وخت په وخت د غژمنه سرګنده کړې ده چې یاره لار غواړي. ما په خپل د عبدالرزاق داود 13 ورځ چې پرونی کم پریس کانفرنس کړې ده نو هغه دا وایي چې یاره زه غواړم چې د افغانستان سره زمونږ تجارت خشي او زه دا غواړم مونږ دا غواړو پاکستان په تکرار سره دغه خبره کوي چې دا زمونږ په ګټه باندې ده. پاکستان د افغانستان د لارې مرکزی آسیا ته هم چې دې رسایي غواړي او د اغې لپاره چې خپل مالونه الته یو سیو دا غزینه مالونه دلته راوړي نو دا د اغې لپاره یو خلاره ده. تر اوسه پورې د پاکستان حکومتي چارواکو په دغه اړه باندې کم داسې عملی ګامونه نه دي رامنځته شوي، بلکې دغه زوړ تجارت څنګه چې تاسو وي دا وخت د ځنګ ښکار دی کم چې د افغانستان د هند سره دی.
افتخار حسین د افغانستان سره بیا په دې کې آپشن زیالاري سدي کو پاکستان دغه دغه ګام پورته کوي افغانستان ته خپل خاور نه ور کوي چې هندستان سره خپل تجارت مخ په وړاندې بوزي.
دا خبره خوننه نه ده، دا زړه ده چې پاکستان د غلار نه ورکه یو افغانستان ځان نه لارې لټولې هم دي. خو هغه وخت په وخت دا تکرار ضرور کی چې کدا میلاو شي نو خبي کوم لارې لټولې ګوري د چابهار د پاکستان د لارې تجارت دواړو خواو د چارواکو د وینا تر مخه تقریبا د 50% نه 90% پورې کم شوه دي د پاکستان او د افغانستان. دا غي وجه صدا چې د پولې بندواله دي او بیا په کراچۍ پورت کې ډېرې مسلې دي، بیا نوې ټکسونه دي، د بیمې مسله پکې راغله و. دا ټول هر څه چې راغون کې نو تیر 15 کالو کې د صدر اشرف غنی واکمنۍ کې دا یو کار شوه دي چې هغه د مرکزی آسیا سره ځان ډېر تړلې دي. که تاسو پام کوئ نو هغه غنم اوس ډېر د افغانستان ته د پاکستان څخه نه ځي، هغه هغه چې کم بل کار کړي د چین سره هم ځان هغه سره تړلې دي او بیا د هندستان سره هم ځان وتړ دغه ایر کریډور چې ورته دی وي د هوایی لارې او هغه ورته مالونو ته چې دین ډیره سانتیاوي ورکړي دي هند د تر دې څنګه بیا بنیادی خبردار چې په چابهار باندې که څه هم هغه یو مشکل او ګران لار ده خو د افغانستان لپاره یو الټرنیټ یا متبادل لار و نو هغه زیاتره خپل چې کوم تجارت او سوداګری ده نو هغه د دې لارو څخه اړولې ده او اوس هغه تل کې چې د نو زیات تجارت کوي او دا غوي د کاروباري خلکو سره چې زمون خبرې کیږي هم نو دا ښکاریږي چې دا لارې او تخلاص شي په اسانو شرطونو باندې او ارسه سانتیاوي ورکړي شي نو دې ترازی خو ځان له متبادل کتلې ده
ډېر مننه افتخار حسین
مننه
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا د نن درې کال وړاندې کال 2014 سم کې د اگست په درېمنې ټا باندې په بلوچستان کې په سیول هسپتال مخې ته وکیلانو یو مظاهره کوله د خپل بلوچستان بار اسوسییشن مشر د وجل کې دوه خلاف شاغه په هسپتال کې دنه نو چې دغه وخت دوی باندې یو ځانمرګي حمله وشوه او پاره کې د شپېتو نه زیات وکیلان ملشونن داغي درې مکالې زلمندل شوې د وکیلانو د عدالتونو نه احتجاج کړي و غوي ویلي دي چې د فایز عیسا چې کوم جسټس فایز عیسا کمیشن دی پاره باندې حکومت عمل نه دی کړی بلکې الټای جسټس فایز عیسا په ضد باندې ګامونه اخیستل پیل کړی دي د باندې تفصيلي رپورت د ډیور ریډیو خبريال حمید سمسور وړاندې کړي
شبخان ناصر دا وامی نیشنل پارٹی مرکزی جوائنٹ سیکرٹری اما نن دا اتم آگست په والا چې د درې کال مخ کې د پټي سیول هسپتال کې د وکیلانو څخه پیښه وسوه دا غرن درې مکلیزه ده په ټول ښار کې د مختلفو سماجي تنظیمو د خوا مظاهری او سیمینارونه دي موږ دا خبره کوو عوامي نیشنل پارټي ټول عمر په دې ملک کې د دهشتګردۍ خلاف یو مهم رول ادا کړی دی عوامي نیشنل پارټي په ملک او په ټوله دنیا کې تشدد او د دهشتګردۍ سخت مخالفه پارټي ده او لازم موږ دا مطالبه کوو چې دا تمه غږ کوم واقع سوی ول او د دې واقع بعد حکومت د خواڅه د آی کورټ په جج کاج
55 کلن مېرمن اندلیب کسرانی د 2014 د اگست د اتمی نه یوازې عیني شایده ده بلکې دا په دغه پیښه کې کاری ټپی سوی هم و کڅه هم د پاکستان د وکیلانو اتحادیه د سیول هسپتال د پیښې دریمه کلنی زلمانځي میرمن اندلیب لدرې کلو وروسته دغه ورځ داس یادوي
موت دکې خون دکا رښتو کو مرته دکا نه نه بہت کچھ بدلای دنیا یې توست یاد آتے ہیں جو ایک پل میں مجھ سے جدا ہو گئے
مرګ می ولیدی ویني می ولیدل خپلوان می پستور ګولیدل چې مړسول دغه خونړی پیش ډیر څه بدل کړل ژوندونه زما په مخ کې ختم سو هغه ملګری په یاد راځي چې په یو سانحه کې لمر زخه جلا سو په خپل شو راغلی وو خو برته پرستنې دو باندې پیژندګلوي ختم سو
نه پاو په آئے تھے واپسی پہ پہچان بھی ختم ہو گئی
د آل پاکستان د وکیلانو د اتحادیه لوري د غونډه چې د بلوچستان پالي محکمه کې پرانستل شوی و پر دې محل باندې د ستري محکمه د وکیلانو د اتحادیه مشر امان الله کینرانی وویل چې د دې پیښې د کمیسون مشر قاضي پایز عیسا کمیسون چې کوم رپورت ورکړی و پر هغه باندې عمل نه دی شوی او د دپ زد د جوړی شوی قضیه د ختم کېدو غوښتنه وکړه
دا دنیا په تاریخ کې د نستا چې دمره وکیلان شهید شوی یو ځای چې رپورت وګه باندې چې حکومت عمل کول او هغه نه دکړي حکومت بلکې قاضي فایز عیسا چې رپورت جوړ کړي دي هغه قاضي فایز عیسا خلاف کاروایی کړي بجای دا او چې دا رپورت باندې عمل کړي دا قاضي صاحب خلاف عمل کړي دي هغه ته جج او باسو سپریم کورټ نه دا زیاتی دي
د وکیلانو اتحادیوي چې دغه پیښې زموږ یو پر نسل لمنځه یوړي د جوډیشل کمیشن غړی منیر کاکړوی چې د قاضي پایز عیسا کمیسون رپورت د امنیت خوندي ساتونکو ادارو په ضد وو
قاضي صاحب چې کمیشن رپورت کړی په هغه خود غي ادارو چې کومه کمزوري نه وي کاغله د پولیس انویسټیګیشن چې کډنور د سکیورټي ادارو کومه خبري شي رپورت په بنیاد کې مزید په فیوچر د داتره د واقعیت روکټان لپاره ریکمنډیشن دی ورکړي د سکیورټي ادارو ته کمزوري نه دلري کېدو لپاره شو د انصار په غوښتو کې چنټرین منیسټر وو په پروسکرایب ارګنایزیشن زو چې هغه سره د میټینګون چې مشروع د لبینا ارګنایزیشن سره ملاقات
وکیلان ولی هدف سول د دغه پښتنې په جواب کې د سپریم کورټ وکیل نذیر اغاوی چې په پاکستان کې هر کله چې پوجي ډیکټاتوران راغلي دي وکیلان مخالفت کوي.
جنرال مشرف په وخت کې چې پی سی او راوصله موږ وکلت تاریخ چې افتخار چودري په وخت هغه کامیاب وسول او د پاکستان مشر رضوندي سول هغه جنرال صاحب چې هغه خپل ودان پرېښول او ودی هم وکړل او بیا چې دی خپل حکومت او منتخب جمهوریت حکومت خپل اختیارات ورکول نو هغه مخته چې دغه ډیر وکلا صاحبان چې هغه مخته بیا د زمر یو د بار صدر بلال قاسی شهید کړي چې هغه ډډ باډی را لګد وکلا صاحبان سره جمع وو په داسر کې چې دوی یو بمبار راوسی دا بمبار چې هغه خپل ځان پټاو کړي دا هغه په نتیجه کې شپږ پنځوس مړ وکیلان شهیدان شولو او تقریبا هغه سه سات سات تلویش سیویلین چې هغه شهیدان شول هغه داسې وکیلانو چې د دې ډیر لو مبارزه و د مشهد قومي ځوان کې
د وکیلانو په دغه غونډه کې نه یوازې د بلوچستان بلکې د خیبر پښتونخوا سند پنجاب او د پاکستان تر ولکلاندی د کشمیر زخراغلی مشر وکیلانو هم ګډون درلودي. وکیلانو اتم اگست د توري ورزي په شان ولمنځي په عدالتونو کې کاربندیز هم وسو. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا. زما
د پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوخوم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا د وایس اف امریکا دی بیا یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو کتونکو موږ سره ملګری اوسئ. اوس هم د کویټې په سیول هسپتال یا روغتون کې 2018 کال اگست په اتمه نیټه د وکیلانو پر ضد چې کوم خونړی برید شوی و د هغې درېیمه کلیزې په هکله چې کوم خاص دستوري شوي دي د هغې په هکله تاسو حمید سمسور په دې رپورټ کې واورېدل. اوس هم د وکیلانو د مدني ټولنې د غړو او سیاسي ګوندونو غړو او فایلینو په دې ورځ باندې احساسات وړاندې کړي دي. حمید سمسور د دوی سره خبرې کړي دي او په دې ویډیو کې تاسو لپاره راغون کړي تاسو وړاندې کوو.
حبیب طاهر ایڈوکیټ دی وایس چیئر پرسن ان هیومن رائټ کمیشن آف پاکستان بلوچستان چیپټر. درې کال مخکې یو لوی غټ ثانیه ډېر افسوسناک یو واقع اوس هغه کې زموږ 56 شپږ پنځوس وکیلان شهید سو او نور خلک هم دا هغه کې ډېر نقصان وسو. ډېر افسوسناک یو واقع و. نو تاسو معلوم دي بلوچستان حالات خو نور ډېر کلو سو لس پنځلس شل کلو سو تقریبا دا 2000 بعد ډېر خراب شوی دی. تر اوسه سمیدن خواته نه دی روان. شهیدان د هغو فیملیز سم طریقہ باندې کمپنسیٹ سوی نه دی.
رشید خان ناصر د عوامي نېشنل پارټي مرکزی جوائنټ سکرټری یم. نن د اتم اگست په والا چې د درې کاله مخکې د پټي په سیول هسپتال کې د وکیلانو چې کومه پېښه وسوه د هغه نن درېیمه کلیزه ده. ولهذا موږ دا مطالبه کوو چې د اتم اگست چې کومه واقعه سوې وله او د دې واقعې بعد د حکومت د خوا څخه چې کوم د آی کورټ په جج قاضی فیض صاحب په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ شوی و. هغه کمیشن یو راپورټ جوړ کړی دی. موږ دا مطالبه ده چې د قاضی فیض صاحب کوم راپورټ جوړ کړی و وکیلانو کورنۍ ته دي انصاف ورکول.
نصیر احمد شاوانی مرکزی فینانس ایکټی بلوچستان نیشنل پارټي یو پارلیماني لیډر بلوچستان نیشنل پارټي بلوچستان سره زما خیال دغه اته مګس مل چې واقعا بلوچستان په تاریخ کې ډېره المناکو ثانیه او او دغه واقع کې زموږ دغه صوبه ده شپته کسان سره زیاده سپریم کورٹ او های کورٹ وکیلان چې دغه بلوچستان غ کریم او ډېر لایق او قابل وکیلان دغه واقع کې شهید شو او موږ دغه وایو چې بلوچستان غ تاریخ ډېر المناک واقع چې څه دغه 8 اگست 2016 غ واقع و او دغه واقع چې څه هغه بلوچستان غ چې ډېر لایق او قابل وکیلانو دغه سپریم کورٹ کې های کورٹ کې شل شل کال تیر کړو او یو دغه واقع کې چې څه ګرځې شهید شو او همیشه د پاره چې څه بلوچستان نامه شو.
منم ملک سکندر خان دی د بلوچستان اسمبلی د اپوزیشن لیډر په حیث تعلق مل جمعیت علماء اسلام سره دی. دغه زموږ ورونه چې له موږ جلیا سو دا یقینا داسې خلکو چې په یوه ورځ نه و جوړ شوي نه په یوه کال جوړ شوي وو دا په 40 کاله یو د دې قابل شوي وو چې دوی د خلکو رهنمایي وکړي د قانون انصاف په عمل کې د دوی ډېره غټه برخه وه او په داسې انتهایي اندوناک سازش باندې دوی یې پر یوه ځای له منځه یووړل و دې ته چې څومره مزمت یې وکړو هغه کم دی چې د دې شاته چې کوم عناصر کار فرما دي چا دا عمل کړی دی هغه باید چې د خلکو مخ ته راوړل شي هغه ګرفتار کړل شي. لیکن له بده مرغه په پاکستان کې تر اوسه چې هر بد سوي دي چې څومره جرمونه سوي دي چې څومره واقعات سوي دي د هغوی ملزمان پر سکرین نه دي راغلي. دا دومره غټه سانحه ده چې دا قطن د ویرېدو نه ده نه دا ویرېدلی سي.
حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویژن، کوټا.
اوریدن کو لیدن کو دا وایس آف امریکا دیو دا پاتم اگست کال 2018 کې چې په وکیلانو باندې کم ځان مرګي بریټ شو پاغه کې یو وکیل ایمل خان هم موداغه د پلار سره د ډیو رادیو خبريال حافظ شیرانی صاحب مرکه کړی دا راځي چې په ګډه دغه ویډیو مرکه وګورو.
زمانم تاج محمد وطن دوست دی او زه د شهید ډوکیټ ایمل خان وطنیار پلار یم. نو چې کومه واقعیا وسوله د 8 اگست 2016 کې نو زه په چمن کې ولم ماش ته ټلیفونونه رال شروع شو زه په هیڅ نه هم خبر چې دا واقعیا په سیول هسپتال کې سوې ده داسې د مرکز سوې ده. نو بیا هغه پر موږ چې کوم حالات رالو یا هغه ټلیفونونه زه کوم وکیلانو ما تقریبا اوه اتو وکیلانو ته ټلیفون وکړ یو جواب نه و خو دا زما یقین سو چې دا ګرده شهیدان کړي دي. بیا یو وکیل ټلیفون راوکی ویل یو ایمل خان چې دی هغه جوړ دی خالی پښې خوږ دا تسلی راکړ. زه چې را روان شولم چې څنګه کوژک مو کراس کی شاله باغ ته راورسېدم بیا یو کوچنی بچی مې هغه ماته ټلیفون راوکی چې ایمل خان شهید شوی دی مور درخستې دی بس ته مه راځه. نو بېرته زه ورغلم چې زه کور ته رسېدلم دا تمام چمن کلی ښار انسانان راغلو په دازمر په ډېر غټ ځای دی په دې کې ځای نو دون انسانان بیا راغلو په دا یوه ګنټه. نو هغه واقعیات هغه چې بیا دی راوړي کور ته بیا چې د جنازه راکښته کړل د ایمبولانس بیا چې کوم حالات موږ ولیدل هغه نه یېرېدونکي دی نه یېرېږي هغه ځای هلته موجود دی چار وخت موږ را تېرېږو تېرېږو کور دی وای ټک دی چې زه مطلب هغه یو منټ نه یېرېږي چې موږ په کور کې اوسېږو یا موږ دلته هغه د ده خبرې یا د ده کیسې یا د ده جنازه بیا څونه جنازه وله بیا څه رقم وله هغه زموږ نه یېرېږي نه هغه د یېرېدونکي شیان دي. او بیا د ده چې کومه مینه د دې تعلیم سره وله زما نور بچیان دي د مشر بچی وله هغه چې څونه د پر لګرځه وله څوک اسلام آباد ته استولي وو څوک دلې په کوټه کې سبقان ویله هغه ګرد زموږ دا سیستم را چپک بیا په څه خواري برته ایډجسټ کوه ایډجسټ کوه څوک یعنی هغه نگرانی چې به دلته د کول هغه زموږ نگران ولاړې. نو هغه نور ماشومان بچان هغه ګرد وروسه پورې یعنی زه د چمن نه یم فارغه دوی په کوټه کې دي څوک په اسلام آباد کې دي
ډېر افسوس دی. بس سوچ په دغه خواهش د تمام ول مال بھائی د ما مشر بچي مال بھائی واده وکه کوزده وکه دول بس وسه کوم نن کوم ساره کوم اخر کې دا وچ د اختر اتلی در دې څلور جمعخ دی د وکیلانو یو کمپین دی چمن ترال په دغه کمپین کې دی دیو اسکر خان دواله جوډیشل کمپلیکس تللی ول بیا په دا غرمه دا تقریبا 15 وکیلان ګرد رالو الته غرمز مر سره تیر کله مازګر روان پاک 15 د بلال خپل وو زیاودین ولو ایمل خان ولو نکیب ترین ولو دا ګرد په دغه شهیدان کور دي درالو دغه ورځ د دې اخري ورځ ول بیا چې دې کوټ ترال درې مورز دا واقعیا وسول دي شهیدان درې کال دای دی لکه دا اوس د 8 اگست 2016 واقعیا سوي ده ارکب روان چې کوم د سرکار وادي د ګرد درواغ دي چې کوم په فاونډیشن جوړ سو پر هغه عمل نه دي سوي چې کوم قاضي فایز سا کمیشن جوړ کی هغه د خلکو نشاندهي وکړه پر هغه کمیشن دي عمل اوس بس موږ خو نه د سرکار بل شی غواړ نظمونو بچان د سرکار یې واری پور کړی د نیموز دم غواړو نه هغه چې کوم وادي دی وکړي چې نوکری دي نه هغه غواړو صرف دا کمیشن دي پالیسی پر دا دی عمل اوس چې هغه چا کړی د هغه ته سزا ورکړي قاضي فایز سوال هو ما په اسلام آباد کې دا خبره کړې ما په اسلامي یونیورسيټي کې کوم سیمینار وم دا خبره کړې ده پاک اصغر خان دا ګرد موجود ما دا ویل دي د پنجاب سنیر وکیلان ناسلو د پنجاب بار اسوسیشن مشران ما ویل پر دا عمل دی وسه مل بلوچستان شهیدان یو شی نه غواړ دغه کوم قاتلان دا غو دغه د نشان دی دی او څه وته سزا ورته دا
بچیو مرڅومرو دای د وکالت سره سره د نور لیک
د ډیر زبردست ډیر د غالي کله کتابچه لیکل دي په کې د یو در د مرګ لسره مخ یو شعر ویل دي چې هغه د لار غبر افغان بیا په وایس اف امریکا کې هم نشر سو بیا په دیوا کې هم نشر سولو بیا پر دلی په سیمینارو کې نشر سو په اسلام آباد کې نشر سول بیا سردار علی ټکر په دغه کې आवाज کې نشر سول هغه د شعر دی چې هغه د لر بر افغان د فار یو سبق دی نو هغه د دې چې د در مرګ د مخ خلاص ورځ ویلو نیم لاند دی نیم کان دی پښتان دی ژوند لري خو به کال دی پښتان دی د بیلتون کرښه منس کې غزیدلې د بیلتون کرښه منس کې غزیدلې لر بر ورته پراته دی پښتان دی ستر بابا د ډلی په تخت بچاو ستر بابا د ډلی په تخت بچاو خور مسی به کاله دی پښتان دی لیوان ټول د دوی په غوښو مال سیوی لیوان ټول د دوی په غوښو مال سیوی رما ګرځي به شپان دی پښتان دی دا چې سر ته ولاړ چاړه پلاس دی دا چې سر ته ولاړ چاړه پلاس دی دا چې لاندې در چاړه دی پښتان دی او چې پس ولل تل د یلم په غاڼه وی پس ولل تل دلم په غانې دی پښتان دی پښتان دی پښتان دی دا د شعر دا دغه د وطن د ملت د قوم د علاقې سره منول نو بس موږ نو سروز
د دی وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د قدر منوریدونکو او کتونکو موږ سملګری اوسې یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکیبه پر اټلنکی برخه کې ور په ور تفسیر باندې کوو اوس هم د دې سره تړلې د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو علي وزیر او محسن داوړ پر ضد رواني مقدمو اوریدنه نن هم نه شو عدالت و د بلې اوریدنې لپاره د 10 اگست نیټه ور کړه د دې اخلا نو تفصیل لري اتنان بیتن
د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب شوی غړو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشران علي وزیر او محسن داوړ پر ضد روانو مقدمو اوریدنه نن هم نه شوې او عدالت بلې اوریدنه د فارت 10 اگست نیټه ور کړې ده. د دوی وکیل سنگینی سبسایټ دفاع سره په خبرو کې وویل په ملک د کوټه د 3 کال په خوانې پیښې پر ضد د پاکستان بار کونسل د وکیلانو د کاربنتیز له امله دغه پیښې ونه شو او عدالت د اوریدنه د فارت 2 ورځې وروسته بل نیټه وټاکله.
نن ہو جی دا پاکستان بار کونسل دا فیصلے مطابق مطابق سٹرائک ہو اور ملک کے نو وکیلان نہ پیش کے دل حکومت اطلاع دا چې 10 تاریخ تے کیس ایڈجن کړه دے پلسم تاریخ با دوباره اوریدل نو موږ وته درخواست هم دا کړی دی چې موږ ته ریلیف نه ملاویږي نو بس خیر دی په ټیکنیکل ګراوند باندې عدالت فیصله وکړي خو موږ آزاد کی عدالت یو فیصله وکړي چې موږ بیا مخکې لاړ شو درخواست هم زمونږ دا دی اوس به ګورو چې عدالت
سنگین یوسف زای اول دی لوڑاندې را په وړاندې پیشی عدالت ته ویلی وو که یاد عدالت دغه مقدمه اوریدنه نشي کولای نو د علي وزیر او محسن داور د ضمانت خواستونه دی رد کړي چې دوی بل کوم عدالت ته لاړ شي هغه تور ولګاو چې د یاد مقدمه په ارادي سره د ورستوال نه کار اخستل کیږي او زیاته یې کړه ځکه دغه خبره کوي چې په داسې مقدمو کې په لس ورځو کې په خواست اوریدنه او فیصله کیږي هغه ویل په مقدمو کې دوه میاشتې وشوې او فیصله نه کیږي نوموړي ویل په یاد مقدمو کې قانوني تقاضي پوره شوی خو یوازې د جج امر ته پته مدي چې هغه فیصله واوروي
او دا پینډینګ ساتل دا دي چې دا اوس یو قسم د لذیذ دا هغه اوکټیدل دي دا خو ډیر ساده خبره ده ضمانت درخواست یو ملزم د طرفه پیش شي عدالت ریکارډ راو غواړي کمپلیننت واوري ملزم واوري او هغه باندې فیصله وکړي زموږ جوډیشل پالیسی په دې باندې ډیر واضح ده چې 15 ورځو کې به تنه له دې فیصله کی د کورټس پریکټس هم دا ده نارملی که تاسو وګورئ نو په سیشن کې یا ای ٹی سی عدالت کې زیات نه زیات کې کیس لیټ شي نو لس ورځې دی لیټ شي اوس دوه میاشتې فیصله نه کېدل خپل دې نه سړی په لس نتیجه خاص کولای شي ما چې واره دینه چې دا پروسس او د عمل چې کوم دی دا پس نه مده
سنگینی سبزی ته هم وویل چې د علي وزیر او محسن داور پر ضد جوړې مقدمه کې یوازې د خړ کمر د پیښې مقدمه عدالت ته وړاندې کړې شوې او د پوځیانو په گاډي د 14 تورونو مقدمه تر اوسه عدالت ته نه وړاندې کړې شوې
زم کیس کې ریکارډ تر اوسه پورې نه راوړي کوم 16 نمبر اف آی آر دی هر څه فیصله شي کوي او د دوه میاشتو نه د ضمانت درخواستونه پینډینګ پاتې کېدل دا خو د قانون هم طریقه خلاف ورزي ده نیشنل جوډیشل پالیسی چې کومه ده غیر فریحان خلاف ورزي ده د عدالت په کار دا و چې 15 ورځې کې یا یو هفته کې دا کیس فیصله کړی وي او د 13 جولای نه زمونږه دغه پینډینګ پراته دي اپیل پټیشنز د دې دواړو منګار صاحبانو په دې باندې فیصله قدر کې لیکي نو فیصله چې ټول شي نو کب ریلیف مونږ ته نه ملاويږي ضمانت نه ملاويږي نو بل لار پیدا شي چې سړی لاړ شي د های کورټ خپل پټیشن وکړي
تیر ورځ هم د دوی دواړو وکیلانو طارق افغان او سنگین یوسفزی ویلی وو دوی ته هری پور په زندان کې علي وزیر او محسن داور سره د لیدو کتو اجازه نه ورکړل شوې او طارق افغان دی وسره حال تیرولو پر مهال ویلی وو زه د هغو وکیل یم خو د جیل وکترانو زموږ ته دوی سره د لیدو کتو اجازه را نه کړه طارق افغان ویلی زما او سنگین ایډوکیټ نه علاوه سینیټر عثمان کاکړ او د وزیرستان نه د صوبای پارلمان نوې انتخاب شوی غړی میرکلم وزیر له دوی سره د لیدو کتو اجازه نه ده ورکړی شوې محسن داور او علي وزیر په شپږم مئی د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې په پوځي چیک پوسټا د برید او بیا د جون په ومه نیټه د پوز په گاډي د 14 په تورنو مقدمو کې باندې فاندې او د پاکستان حکومت په دوی باندې د ریاست مخالفه کاروایانو کې د ککړتیا او ترهګرۍ مقدمه درج کړې دي عدنان بیٹنی ډیوا بنو
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
د وایس اف امریکا د وایو سات خبري خبرونه ده اوس هم د پاکستان مطبوعاتو تر مخه د اف ای ای سرچینو ویلي دي چې د مولانا طاهر اشرفي پر ضد د پیسو د غیر قانوني انتقال او بیا د تراګرو سره مالی مرستو په تړه کوټلي شواهد ترلاسه شوي دي او د دوی پر ضد مقدمه چې دا هغه درج شوې ده مولانا طاهر اشرفي په خپل د دغه تورونو ردونه کړی دا پاکستان کې د دغه ګام د اف ای ټی اف لخوا چې کوم فشار دی په هیواد باندې چې د تور لیست کې د خپل نوم شاملې دون بچکول لپاره کوټلی او غوړه ګامونه دی واخلي د سیډونکو نظر دی چې دا په هغه ګامونو کې شامل یو ورته ګام دی. نور تفصیل لري پیر ولای چا په دې رپورت کې.
د پاکستان انګریزي ژبې ورسپاړه د اف ای ای د سرچینو د خلی وای چې دوی ته طاهر اشرفي په ضد د روپو غیر قانونو انتقال او ترهګرو سره مالی مرستو سره تړلې کوټلې شواهد ترلاسه شوي دي. د ان ورسپاړه تر مخه د طاهر اشرفي پر خلاف درج مقدمه کې پاکستان کې د جرمن سفارتخانه نه درې سلويخ لک روپۍ ترلاسه کول او د خپل اکاونټ ته اړولو تور دي. او طاهر اشرفي باندې دا الزام هم دی چې د پاکستان کې د یو غیر رجسٹرډ یا غیر ثبت شوی نارویجین چرچ ایډ نومې نړیوالې ادارې نه رقم ترلاسه کړې دي. او د رګام نه یوازې غیر قانوني دی خو منی لانډرنګ یا د روپو غیر قانوني انتقال کې د ککړتیا د جرم سره سم دی. دا په داسې حال چې د امریکا د باندینو چارو مرستیال وزیر الیس فیلز په مشرۍ کې یو پلاوی د پاکستان په 15 ورځنی سفر دی او پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونو کې د غپلاوی ټینګار کوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړي هیوادونو نوملړ نه ځان بچ کول غواړي نو ورته بدلا قانون ګرځول شوی ډلو مالی سرچینو مخنیوي لپاره زله پورې ګامونه پورته کول وی. بل خو د اف ای ای دغه کاروایه ته خپل خبرګون کې مولانا طاهر اشرفي په خپل ځان باندې لګیدلی تورونه رد کړی دی او د ډی ریډیو ته ویلي چې پاکستانی ادارې په هغه باندې داسې الزام لګی چا چې تل د داعش او نور ترهګر ډلو په ضد اواز پورته کړی دی.
وہ جو ناروے کی این جی او جس کا نام لے رہے ہیں وہ تو آج بھی پاکستان میں کام کر رہی ہے, وہ تو حکومت کے ساتھ کام کر رہی ہے. جرمن امبیسی اسلام آباد میں بیٹھ کے منی لانڈرنگ کروا رہی ہے یا دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے.
دے وای چې د کم بهرنی ادارې نه پیسو غستو په سر پدم مقدمه درج شوی اغه ادارې نه یوازې د خیبر پختونخوا خو مرکزی حکومت سره اوس هم په همکارۍ کار کوي. او طاهر اشرفي په خبره حکومت نړۍ ته دا ویل غواړي چې ګنې په پاکستان کې جرمن سفارتخانه خلکو ته غیر قانوني ډول رقم ورکوي. پاکستان کې د نړیوال مالیاتی ادارې استاد خبرداري ورکړي چې پاکستان د اف ای ټی اف د خل نوملړ نه اونوت نو دا د پاکستان د معیشت لپاره راتلونکي کې زیانې ثابتې دي شي. او د دفاعي چارو سیړونکو بریګیډیر صاحب زیاتوي چې د اف ای ټی اف د تور نوملړ نه بچ کېدو لپاره پاکستان سره د لا قانون ډلو د مالی سرچینو مخه نیولو نه علاوه بل کملار نشته دی.
فشار ډیر زیات ته په پاکستان باندې مخکنه گریډ لیست کې دی او اکتوبر کې به دوباره چې اجلاس کیږي د اف ای ٹی ایف ناوې کې دا خطرات شته دی چې بلیک لیست کې څه لاړ نشي که پاکستان اقدامات وانه غشتل یا همداسې په گریډ لیست کې پاتې شي نو هغه بیا آی ایم ایف سره ورلډ بینک سره چې زموږ کم معاہدې دي هغه په خطراتو کې راتلی شي. رفیع صاحب بالکل داغه خبره کې غوازه نشته چې هغه د شرګردې خلاف او داغه قسمه چې پاکستان کې کم نور داسې ګوندونه و چې هغه هغه مخالفت خو هغه کړی دی او د دې بار سعودي عرب سره او داغه چې کم داغه دی مذهبي مشران دی یغي سره د ډېر نږدې تعلقات دي او دې ته څنګه څه پیسې خو بار ناراضي. بهرحال پاکستان چې کوم زما خل اقدامات کوي دا ډېر خوشاین دي او دا د پاکستان مستقبل لپاره ډېر ښه اقدامات دي.
اخوا د پاکستان پنجاب ګوجرانوالي تر هغه ځانګړي عدالت د لا قانون ډلو سره مالی مرستو په تور په نړیواله کچه تر هغه ګرځول شوی حافظ سعید باندې فرد جرم لګول دي. سمو دړوان دي حافظ سعید د پنجاب د تر هغه مخنیوي اداري سي ټي ډي د لا قانون ډلو سره مالی مرستو په تور دیولې او ملکی او نړیوال مطبوعاتي رپورټونو تر مخه تیر ورځ د عدالتي ریمانډ پایې ته پر رسیدو د تر هغه مخنیوي اداري یا سي ټي ډي دغه په ضد عدالت کې چالان روان دي کړی دي او دغه په ضد به اوس راتلونکي کې باقاعده مقدمه چلولی شي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سر خوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زائے وی او اے ڈیوا.
درمن اوریدونکو اولیدونکو راځي چې واورو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې نن د سیمې او نړۍ په اخلا باندې کوم مهم خبرونه چاپ شوې دي، دغه ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب راټول کړي.
د هندستان د ولقیلان دی کشمیر کې د حالاتو په حق له نړیوالې خبری ادارې برابر خبرونه او تجزیه خوري. د کشمیر په حق له تازه ریپورت د خبرونو د مشهور چینل الجزیره په ویب پاڼه خور شوې ده. د ریپورت سرخط ته هندستان پاکستان ته ویل دي چې کشمیر د هندستان داخلي مسله ده. الجزیره د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې هندستان د کشمیر د خصوصي آئینی حیثیت د ختمولو خلاف هندستان سره د سفارتي تعلقاتو د محدود کولو د پاکستان اقدام رد کړی دی او پاکستان ته خبرداري ورکړی دی چې په قول د هندستان په کورنو معاملو کې د ګوتو وهلو نه دی ځان اوساتي. هندستان په خپل آئین کې کشمیر ته ورکړی خصوصي آئینی حیثیت د ګل په ورس ختم کړی دی او کشمیری د هندستان د نیغ په نیغه حکمرانۍ لاندې راوستي دی. هندستان په خپل دی اقدام پاکستان سره خپل تعلقات نور توجن کړی دي، ځکه چې د مسلمانانو په دغه اکثریتي سیمه کشمیر باندې پاکستان هم داواګیر دی. الجزیره خپل ریپورت کې زیاتوي چې پاکستان د هندستان د دی اقدام په جواب کې هندستان سره خپل سفارتي تعلقات راکم کړی دي او د چهارشنبه په ورځ د هندستان د سفیر پاکستان نه د وستو او د دوارخي د تجارت معطل کولو اعلان کړی دی. الجزیره خپل ریپورت کې لیکي چې د هندستان د خارجه چارو وزارت نن یعنی د زیارت په ورځ اعلان کړی دی چې کشمیر لا د خود اختیاری د ورکړي آئینی حیثیت ختمولو فیصله د هندستان داخلي معاملې ده. په دې سیمه کې د الغو تلغو پیدا کولو او د هندستان په کورنو معاملو کې د مداخلت کولو کوششونه به چری هم کامیاب نشي. د هندستان حکومت د سفارتي تعلقاتو په لړ کې د پاکستان په اعلان شوو اقداماتو افسوس ښکارا کړی دی او پاکستان ته په کلکه سره ویلي دي چې په خپل فیصله نظر ثانیو کې چې دا شان د سفارتي تعلقاتو د معمول لارې چارې محفوظه وساتلې شي. هندستان د پاکستان لخوا بغیر د سوجې د الغو تلغو جوړولو عمل غندلی دی او ویلی دی چې د هندستان د فیصلې له سبب به کشمیر کې اقتصادي ترقی ډیره وده وکړي. هندستان او پاکستان دو جنگونه د کشمیر په سر کړی دي. بلخوا پاکستان نه راغلو خبرونو کې ویلې کیږي چې د پاکستان د خارجه چارو دفتر د هندستان دا دعوه رد کړې ده چې کشمیر له د ورکړي آئینی حیثیت د ختمولو فیصله ګینی د هندستان کورنۍ معاملې ده. پاکستان وایي چې دا مسله باید چې ملګری ملتونه اواره کړي. الجزیره لیکي چې د پاکستان د انګریزي ژبې د اکسپرس ټریبیون اخبار خبر دی چې د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویان محمد فیصل خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل ته یو چټه لیږلی ده چې د هندستان د یو مخیز او د غیر قانونه اقدام نظام پوره پوره خبر کړي. د پاکستان د ریلوی وزیر شیخ رشید د دواړو ملکونو ترمنځ د چلیدونکو ریلګاډي بندولو اعلان کړی دی. الجزیره په خپل ریپورت کې نور لیکي چې د هندستان او پاکستان ترمنځ سفارتي تاوتریخوالی هغه وخت نور زیات را پیدا شو کله چې د هندستان د ولقیلان د کشمیر کې د 1500 کسانو د نیو خبرونه خواره شول. په کشمیر کې دا وخت سخت کرفیو لګولې شوې ده او د هندستان فوزونه د څه قسمه راپورته کیدونکو ناقلاره د چقولو د پاره ویخ بیدار ودرولې شوې دي. الجزیره لیکلي دي چې د هندستان د حکومت لخوا کشمیر کې د خلکو د نیو ورستو عام زیست روزګار په ټپه ولاړ دی. په نیولې شوو کسانو کې د یونیورسيټي پروفیسران، کاروباری کسان او د بشري حقوقو مرستیالان شامل دي. الجزیره د انډین ایکسپرس اخبار او د پریس ټرست اف انډیا په حواله لیکلي دي چې کل 1500 کسان نیولې شوې دي، په دې کې ځینې سرینګر، بارامولا او ګوریز کې د نیمې شپې په چاپو کې نیولې شوې دي. دا خلق نن یعنی د زیارت په ورځ پر ریډیو د وزیر اعظم نریندرا مودی قوم ته د خطاب کولو نوړاندې نیولې شوې دي. وزیر اعظم نریندرا مودی په خپل تقریر کې د کشمیر په بابلا د خپل هندو قوم پرسته حکومت د فیصله وضاحت کړي.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساده خبری خبرونه د قدمونو اوریدونکو کتونکو موسی ملګری او سی او سوم په خیبر پختونخوا کې درې یونیورسيټي چې دی پارک کې اګریکلچر ګومل او پیښور یونیورسيټي دا چې دا وخت دغه یونیورسيټي چې دی هغه د بجټ یا د مالی بودیجې د کموالی سره مخ دي او په دغه لړ کې چې کوم د پوهنتونونو چې کوم مالی چارې دي هغه په ټپه ولاړې دي او ستونزو سره مخ دي. په دې حقله د دغه یونیورسيټانو چې کوم منتظمین دي د هغوی خبرګون او بیا دغه بجټ کموالی چې دی هغه څه ډول دی په دې حقله تفصیل لري ارشد مومن په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا د ریلوی پوهنتونونو چارواکي وای لای د اعلی تعلیم کمیشن او صوبای حکومت لخوا مالی ستونزې نه دی هواری شوی چې له وجې ملازمینو تنخواګانو او پخوانی ملازمینو پنشن ورکولو کې مشکلاتو سره مخ دي. وفاقي حکومت د اعلی تعلیم بجټ د کال 2019 شلم د پاره د 15 بلین روپو نه یو کم 15 بلین روپو ته رقم کړی دی. په خیبر پختونخوا کې زری پوهنتون، ګومل او پېښور پوهنتون تر ټولو زیات د مالی مشکلاتو ښکار دي. د پېښور پوهنتون ویان علی عمران بنګش وای دوی د اعلی تعلیم کمیشن ته خواستونه کړي خو لا تر اوسه کوم ځواب مخې ته نه دی راغلی.
خبرې کړي خو موږ ډېر کورسپونډنس کړي دي، افیشل لیټرز هم موږ صوبایي حکومت ته، وفاقي حکومت، هایر ایجوکیشن کمیشن ته کړي دي، خو هغه طرف نه موږ څه داسې فلحال جواب نه دی راغلی نه څه داسې فنډینګ شوی دی. نو دا روان ورځو کې دا چې کوم مالی بحران دی دا به ځکه هم سیوا کېږي چې دې ټایم پورې موږ چې کوم پینشن ادایګانې دي د پېښور پوهنتون اړخ نه خپل زاړه ملازمینو ته هغه داسې په خپل فلو کې نه دي، هغه یا ودرېدلي دي یا چرته درېیم حصه ورکړی کېږي چرته دویم حصه ورکړی کېږي. نو دې د وجه موږ ته دا یو چیلنج دی د روان ورځو کې.
نن د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې هم خپل اداریا پوهنتونونو ته ورپېښو مالي مشکلاتو باندې لیکلې ده. ادارې تر مخه پوهنتونونو د اعلی تعلیم کمیشن نه د 10 بلین روپو اضافي مرستو غوښتنه کړې ده او ویلي دي د مالي ستونزو له کبله پوهنتونونو ډېر مهم پروګرامونه پرېښي دي. د پېښور زری پوهنتون مالي چارو مشر پروفیسر ذوالفقار وای د حکومتي مرستو نشوالي له کبله د نورو مدونو نه ډېر په مشکله خپل اخراجات پوره کوي.
ارشد مومن، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
او کتونکو دا وه زمونږ یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیو نه نیکپنیغه تاسو ولیده. مننه کوم چې موسی ملګری وایي زیما موسی ملګری اوسی راتلونکي پروګرام چې دی هغې ته غوږ شئ. 001-202-205-003 په دې نمبر باندې بختور شاه زمونږ اوریدونکي.
بالکل، او د ځوانانو خپرونه د مجاهد جواب به وړاندې کوي او داسې راته ښکاري چې شعبزاده به ورسره هم په پروګرام کې کښېني. او زما چې بله کومه اندازه ده نو هغه داره چې د اختر دپاره کوم فلمونه را روان دي د پښتو، نو کېدی چې په دې باندې اوریدونکي خبر کړي. نو موږ به ترې واخلو اجازه ته او دا خبرونه به اوریدونکو ته او جواد ته پرېږدو.
صحیح شوه. نو ستاسو نه اخلو اجازه ته. الله پامان.
الله پامان.